بجشوی احمد چی بریم دازه دی ردو دا دی سات پخ پرونه که مو هر کلی کوم مخکی تردی چی دخ پرونه مطالب تاسته معرفی کرم خبرونه دا پشتون ژغورنه دا غورزنگ مشر منظور پشتین پو تویتر که لیکلی دی چه دا پشتونو خامی عدالت پنوم در ورزنی جرگه سبا تا وزنده دا او سبا با دا سار دلسو بجو خواتا پیل شی ورانی پخ پرونه که نور تفصیل هم درکو د افغانستان لپاره د ملګرو ملتونو مرستندوی ماموریت یا یوناما په افغانستان کې د نجونو روان وضعیت ډیر د اندېښنې وړ وباله. د افغانستان لپاره د ملګرو ملتونو د سرمنشي ځانګړي استازی او د یوناما مشر روزا اوتنبایو وه نن د کمکیو نجونو د نړیوالې ورځې په مناسبت په خبر پاڼه کې ویلي چې دوی په افغانستان کې دغه ارزښتناکه ورځ په ډیر خفګان سره لمانځي، ځکه چې واکمنو چارواکو له 1,100 ورځو څخه را په دې خوا له 12 کلونو څخه د ډیر عمر لرونکو نجونو پر زده کړو بندیز لګولی او سیاتوي دا یوازې د میلیونونو نجونو لپاره نه، بلکې د هغوی د کورنیو، ټولنو او ټول افغانستان لپاره د څه باندې 3 کلونو د فرصتونو د ضایع کېدو په معنا ده. وسلوالو د بلوچستان په دوکي سیمه کې د سکرو د کان لشتر لشه 40 کارګر وژلي دي او 9 ټپیان کړي دي. د دوکي د پولیسو په وینا دا برید 13 شپه د دوکي ځلې شارت په نږدې سیمه کې شوی دی او په وژل شویو کې 4 افغان کډوال دي. د اټومي بم څخه ژوندیو پات شویو جاپانی ډلې نیوهون هیدان کیو د 2014 کال د نوبل د سولې جایزه وګټله. د نوبل د سولې کمیټې نن په پلازمینه اوسلو کې اعلان وکړ چې دغه جایزې ته 179 کسان او 9 مؤسسې غوره شوې وي چې لمنځه دغه جاپانی سازمان ته دغه جایزه ځانګړې شوه. دغه جاپانی ګټونکو سازمان چې د هیروشیما او ناګاساکی له بمباریو څخه د ژوندي پاتې شویو کسانو په ګډون جوړ شوی د نوبل کمیټې لخوا په نړۍ کې له اټومي وسلو د خلاصون هڅو له امله ګټونکو وپیژندل شو. دغه بنسټ په 1956 کال کې جوړ شوی او له اټومي برید ژوندي کسان د نړۍ بیلابیلو برخو ته استوي چې د دوی په وینا د اټومي وسلو کارولو له امله د بیرحمه زیان او رنځونو تجربې له نورو سره شریکې کړي. دوی خپل چارې د هیروشیما او ناګاساکی له ویجاړولو نږدې یو لسیزه وروسته پیل کړې. د امریکا د بهرنیو چارو وزیر انتونی بلینکن وایي واشنگتن تر اوسه هڅه کوي چې په منځني ختیځ کې د یوې پراخې جګړې مخه ونیسي او له اسرائیل څخه یې غوښتي دي چې د بیروت په مرکزي برخه کې له وروستیو بریدونو وروسته چې 22 کسان پکې ووژل شول د ملکیانو ساتنه وکړي. بلینکن دغه څرګندونې یوه ورځ وروسته له هغې وکړې چې اسرائیل په بیروت کې په بریدونو کې 2 ودانۍ په نقشه کړې وې چې بشپړې ویجاړې شوې. بلینکن په لاوس کې د ختیځې آسیا له مشیزې وروسته خبریالانو ته وویل چې واشنگتن په سیمه کې د یوې پراخې جګړې د مخنیوي لپاره جدي هڅو ته دوام ورکړی او زیاته کړه چې دا ډیره مهمه ده چې اسرائیل ډاډ ترلاسه کړي چې د جګړې پر مهال ملکي وګړي خوندي وي. ازادي راډیو په منځنۍ صفه 12:00 په ټول افغانستان کې اوري. وړاندې په خبرونه کې د پښتون ژغورنې د غورزنګ د مشر منظور پښتین څرګندونې لرو.
هغه سکرین چې موږ د مکمله کړیا ور سوال یو د لاهور نه روان وو نن سهار یې دلتا ورکړلو سره خبر راځه نور سره کیږي.
د پښتنو لپاره د عدالت د قومي جرګې په اړه وړاندې نور تفصیل هم درکو. د سیاسي چارو لکتون کې شینکی کړو خیل سره مو دا موضوع شریک کړي چې دا جرګه به پر سیمه څه هیڅ وکړي. د خبرونې لوی برخه ازادي راډیو ادبي مجلې ته ځانګړې شوې چې پکې د سیاسي غورځنګونو په ترڅ کې د پنځه دلو ادبیاتو په اړه اوریدل شي. تر دې شیبه
د ازادي راډیو خبرې ټولګه
د پښتون ژغورنې د غورزنګ مشر منظور پښتین وایي چې څوک یې د جرګې مخنشینی ولې خو دا خبره وکړه چې د دې جرګې د ساوند افیکټ او د شخص سیستم چې له لاهور روان وو په لار کې تری تم شوی دی. دی وایي
پښتون ژغورنې مزدان زنده باد ټول زموږ مسال یې زنده‌باد ټول سماجی تنظیمونو مسال یې زنده‌باد هغه سکرین چې موږ دغه مکمل کړیاوره سوالیو د لاهور نه روان وو نن سهار یې دایتا ورکړلې تر څو په راستا نور سره کیږي هغه لمنځل
نن مو د ورځې په ترڅ کې دا خبر هم درلو چې د کوهات تونل بند شوی دی. دا غلار ده چې ل بلوچستان نیولې تربونو پوری پښتانه که غواړي چې د پېښور خواته راشي لدی لارې وتیری شي. د ازادي راډیو مشال څنګه دا خبر هم درلو چې په وزیرستان کې البته دا خبر ده پی ټی ایم د غړو په وینا و چې د دوی دیرشتنه د پولیسو لخوا نیول شوی دی او دا کسان هغه کسانو چې دوی غوښتل چې د خیبر درې د ریګي للمې سیمې ته راشي او په جرګه کې برخه واخلي. د پښتون ژغورنې د غورځنګ ګڼ فعالان د خیبر د جمرود د ریګي للمې میدان ته البته رسیدلې دي او د جرګې انتظامي چارې مخ ته وړي او د نظم پر ځای ساتلو لپاره یوه ډله ګمارلې ده. دغسې جرګه که چیرته سبا پیل شي او مخکې دا اعلان شوی چې دا درې ورځنۍ ده، اوس نو معلومه نه ده چې څلورمې ورځې ته رسیږي او که څرنګه. که درې ورځنۍ وي که څلور ورځنۍ وي، دغسې جرګه به د سیمې پر حالاتو څه تاثیر وکړي؟ د سیاسي چارو د کتونکي شینکی کړوخیل نظر مې په لنډو اخیستی.
امانګل دا یو مهمه قومي جرګه ده چې د ټولو بې عدالتۍ یا د ظلمونو یا هغه توپري چلند چې د پاکستان حاکمیت خصوصا فوج او استخبارات له پښتون قوم سره کړی دغه په مناسبت دایره کیږي. دا خی چې پښتون په اصلاح سطح خود آگاهي یا ویښتیا یا تر رسیدلې ده چې نور دغه ظلم نسي برداشت کولای او د حقوقتنې غږ به پورته کوي تر څو پورې ظالم متوجه سي چې نور په دې قوم باندې ظلم زیاتای نشي کولای. اې دې تاثیرات به همدا وي چې ولسونه بیخشي او نور استبداد یا زیاتی ته نه وایي او هیڅوک نه کړی شي چې دوی د خپلو شبو اهدافو لپاره خصوصا استخباراتي کړي استعماري کړي یا هغه ملکونه چې غواړي دا مظلوم قومونه د خپل ګټو لپاره وکاروي د غو لپاره باید نور ډېر اسانه نه وي. نو دا شانتر ټولېدل په مسایل باندې خبر کېدل، مسایل باندې مسایل تحلیل کول او په دې کې خپل ګټو تاوان لیدل، زه فکر کوم دا یو نوی فکری انقلاب دی چې د دې تاثیرات په منطقه کې په هر هغه محکوم قومونه باندې خپل تاثیرات واچوي کوم چې په د استبداد او ظلم لاندې ژوند کوي.
له اغلی کړوخیل څخه په مننې د پښتون خورنې د غورځنګ په هڅو د پښتنو د قومي عدالت د جرګې پاړه ل خیبر پښتونخوا د ازادي راډیو د یو شمیر اوریدونکو څرګندونې لرو.
جلوت خان شمالي وزیرستان ان شاء الله د الله پاک په فضل سره میر دا احساساتي چې دا جرګاو کامیاب وي، د خدای په فضل سره چې دا خلک ما فیصله وکو اپ فیصله د میشتو سه غونډه په خیر وي. آپ ایسا لے دلا پا کوکو چھے بخیری ہونے بھی پہ کہ مجھتو سے خیر پہ کیوی ہو یہ نسالہ مجھ امید لاری چھے دا جالا چھے کیما سایی پا ایسا لے دو وکو آگا کیو وہ برائی وی لارائی ہونے بھی
پلیارو چھے مشکلاتو رکا
وکنا پلیارے مجھتا مانا دمرا مشکلات و دمرا چھے مجھ کو یہ غالری اپا کانویی رواتا لی باز پلیار کے پلیسر تا مختا بھی څه ګاډي ارنا غټکړل په څټ خالکی په کې ونی والو چل یارې باند کړي وې پاکا چاپا ګاډ واډل یارې و نارو واتلی.
صدر مقرب خان مسعود تحصیل سرارو ان شاء الله د پښتانه په تاریخ شته خبره دو چې د جرګې ډېر لوی امنیت او ډېر ترتیب یې دای او موږ امید دای چې پښتانه په وخلا کېږي په یو اتفاق کېږي په دغه اتفاق باندې که خدای کړل موږ ودا سه فیصله کې د ژوند پوره چې هغه بالکل پرهمن هوي او اسلامي هوي او هر څه شرایط په شي پیری ګټی نه ورته اوچول هغه په غریبوند وروشتل او داسې په هر یو هر یو غته ډېر کوټینو خو بیاغه باوجود تمام پښتون روغلل او دغه مندون شنن ازیر دی.
د مونو مارو مراد سکی افریدی د خبرونو مرکزی صدر يم او د 11 اکتوبر د مناسبت په پروګرام روغلی یو خو موږ د خور او په د خور چې د هر زیلینه د پښتونخوا د جنوبي او شمالي ناروغلی ملمنوله موږ ویلکم یو هر کله ورته هر کله روشي موږ دغه خدمت کوي او دل ته چې د کوم خدمت کې دون کې راي به ان شاء الله د مونږ په سر دی او مونږ وته لوس په نومو ولول باز مونږ سره لاس وتور دې ټیم ځای کړل چې کوم تنظیمات پینځور دې مخ کې پکورو او مونږ نن شروع کړی دي البته نن دومره سرجرو چې کم اس کم انسوګیس نشته داس دوز نشته را لیر بندل وسم شته په 3 ام پی او کې چې کوم مشرونی مونږ نیولې دي هغه وسم چې کوم د بجلونو کې پروت دي په کور دو چې جرګه مونږ سره وکی او د جرګې ذات ورکه چې کم اس کم مشرون دې مونږ رو پرېګ دي چې دا سوبته کې چې مونږ دلته نیټن کول وکړل مونږ دلته واتس اپ کول وکړل مونږ لیرو کې بندیزونه مل ریکارډ مونږ په 3 ام پی او کې چار څومره مشرون ګیر دي هغه مونږ رو خلاص کړو به جرګه کامیاب وي
دا سجل رو ته یوشمیر اوریدونکو سرګندونی مو د پښتنو د قومي جرګې په ارتباط اوریدي
د بیان ازادي او په سیاسي او ټولنیز ژوند کې فعال ونډه اخیستل د ولسونو حق دی
د ډنمارک هغه پریکړه چې ویلې دی د سپتمبر 13 را په دی خو د تمدیدی سټیکر لرونکو افغانانو پاسپورتونه په رسمیت نه پیژني په دې هیواد کې یو شمېر افغانان اندیشمن کړي دي په دغه هیواد کې ځینو افغانانو ازادي راډیو ته وویل چې هغه افغانان چې د پناه غوښتنې لا د دې هیواد لخوا نه ده منل شوي د دې پریکړې له امله به له ډېرو ستونزو سره مخامخ شي دا اندیشنې دا مهال دی چې ډنمارکي چارواکو اعلان کړی چې د تمدیدی سټیکر پاسپورت لرونکي افغانان اړ دي چې نوي پاسپورتونه واخلي جزئیات ته سنا کاکړ پورا پورګي
روسه لاغي چې د ډنمارک د کډوالۍ ادارې اعلان وکړ چې د 2024 کال د سپتمبر 13 نیټې وروسته د افغانانو سټیکر لرونکي تمدید شوي پاسپورتونه په رسمیت نه پیژني په هغه وخت کې میشت یو شمېر افغانان وایي دا اقدام به دوی له ډېرو ستونزو سره مخ کړي یو له دوی څخه بصیر ازادي راډیو ته وویل
مشکل کلان در ای است که متاسفانه افغانای ما در حالتی که پناهندگی شون
لوی استند داده چې له بده مرغ از مخه افغانان چې د پناه غوښتنه نه ده منل شوی لوی خو په ډنمارک کې مسؤلیت لري او له بلې خوا افغانستان کې هم له مسؤلیت خبر خمن دي هله لرو چې د ملګرو ملتونو سازمان لاس په کار شي او د ډنمارک له حکومت سره په تفاهم د حل لار ومومي
په ډنمارک کې د افغان حقوق پوهانو د ټولنې مشر میر عبد الواحد سادات په دې اړه ازادي راډیو ته وویل
وظیفه حکومت د فکتوی طالبان است چې باید یک رای حل عملی ده
دا د طالبانو مسولیت دی چې د انلاین او یا هم یو شمیر کنسولي شوبول لاري چې په ځینو اروپایي هیوادونو کې فعال دي د حل یو لار پیدا کړي ترڅو په ډنمارک کې د میشتو افغانانو ستونزې حل شي او دوی وکولای شي خپل پاسپورتونه تمدید کړي او یا هم نوي پاسپورتونه ترلاسه کړي
د ښاغلی سادات په خبره هغه افغانانو چې په ډنمارک کې د پناه غوښتنه نه ده کړې کولای شي د خپل پاسپورتونو د نوي کولو لپاره افغانستان ته ولاړ شي خو هغه افغانان چې په دې هیواد کې د پناه غوښتنې قضیه لري ک افغانستان ته سفر وکړي په ټکو یې ستونزو سره به مخ شي د کډوالو د ډنمارک هیواد له چارواکو او د طالبانو له حکومت وغوښتل چې د دوی د ننګونو د حل لپاره جدي پاملرنه وکړي د اندېښنې په داسې حال کې دي چې د ډنمارک د کډوالۍ ادارې تازه اعلان کړی چې د 13 سپتمبر میاشتې له 13 را په دې خوا هغه افغان پاسپورتونه په رسمیت نه پیژني چې د تمدیدی سټیکر پرې لګېدلی وي دا په دې معنی چې په ډنمارک کې د تمدیدی سټیکر پاسپورت لرونکي افغانان اړ دي چې نوي پاسپورتونه واخلي یا د ادارې په خپل ویب پاڼه د اعلامې په خپرولو سره ویلي افغانان به کولی شي د نوي پاسپورتونو د ترلاسه کولو لپاره افغانستان ته سفر وکړي او هغه افغانان چې په ډنمارک کې سیاسي پناه لري د ډنمارک سیاسي پاسپورت ترلاسه کولی شي که څه هم د طالبانو حکومت تر اوسه په دې اړه څه نه دي ویلي خو د دوی د بهرنیو چارو وزارت د زمري میاشتې په 9 اعلان وکړ چې په اروپا کې له څو محدودو سفارتونو او قونسلګریو پرته د نورو سفارتونو او قونسلګریو لخوا د پاسپورټونو د تمدید او نورو سندونو په ګډون د دوی لخوا ترسره کیدونکي خدمتونه ورته رسمیت نه لري خو معلومه نه ده چې د ډنمارک دغه پریکړه د طالبانو له هغه اقدام سره کوم تړاو لري او کنه
مالور غانې په کور ناشتي دي ډېر زده کړو نه پاتې دي او سخت تشويش اخیستیو
لز دکړو محروم جنو سره د زړه خواله په هيله پادکاست کې.
هر دوشنبه د سهار په 8:30 او هر چهارشنبه د سهار په 10:30 له ازادي رادیو.